په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده چې هر شنبه ده د ورځې اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 22مه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. طالبان باید له نړۍ سره څنګه اړیکې وپالي؟ د یو شنونکي مرکه
که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امکانو په ایالاتو شکونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه واخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دي پر وخت ورکړل شي.
د دنیا میستی کوم ماشین ده چې هغه د خپل هدف اندازې د اقتصادي مشکلاتو کې یاسو تر اوسه افغانستان اسلامي امارات د موږ ماشوغه مونږ کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
د هلمند اوسیدونکو د تاریخي ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
دا بداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، دا وایي ساتنه باید وکړي.
د نور مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوردونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. له خبرونو یې پیلو. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وشوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له شغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقالیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي. بل لوري ته له دغو درویو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د ښځو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته لزنونو سره وړي دي. یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته لزنونو سره لیږدولي. دغه افغانانو ته ویل سوي چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاړس پیښې ثبت سوي دي. کومو کسانو ته چې دغه واکسین ورکړل سوی باید درې اونۍ قرنطین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، تکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمېر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. دغه نجونې د یکشنبې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د ورځې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی، نور هم ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې ایران د تړون مني، واشنگټن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنی شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سوي په دغه بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوی برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کیسو ځول کیږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کیسو ځول کیږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کیږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږ کال په غونډې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 ل خپلې څوکۍ لري سوي او د نړۍ هیوادونو نور د افغانستان د ولسمشر په توګه پر رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سی چې دغه تحول ته پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. شغل اسحاق زئی د روان کال په می میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15مه له غلام محمد اسحاق زئی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویاویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 1مه یې خپل 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نیمه فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه به برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
موش په افغانستان کې شل کلن کړکیش ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوی ثابت ډیپلوماسۍ نوې فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کیږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کیږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همدارس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې میرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډیر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کیږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بي پور وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت دا فون شوزول لپاره سلا سراولنه نه لرله او څکاري نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ، افغانستان لږ یاد کړ. احمد شبر په دې اړه په افغانستان کې د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږم یوم عمومي غونډه کې د ښاغلي بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنی چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډیر زیات بحث نه کوي، نه وزده چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نور هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډیره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته خاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډیر تمرکز یې ونه کړ چې د دې هدف ډیر لوی موضوعات او لوی بحثونه و، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانان واقعا مشکلات سره مخ کړی، لکه د کرونا ناروغتیا یا کووید ترڅنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغیرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغلی همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړې، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیلې دي چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامي بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو له لارې خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي؟ په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمخ راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دوی باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې بلای شي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دیتا څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د حسینی نظام لپاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریمه موضوع دا ده چې افغانستان او اوسنی نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي.
د ناتو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
مننه چی ازادي رادیو واوري.
ځینې دولتي کارکونکي او شونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دی ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي سي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د ماشونو د نورکړي پاړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او خونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو خونځي کې خونکی دی وایي اقتصادي دومره کمزور شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
ورو موږ ډېر اقتصادي مشکلات کې لکه څنګه چې موږ سره واده سیوه زموږ ماشونه درکو دوه دوه نیم میاشت کې موږ ماشونه د اقتصاد بیخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلات کې یاستو. تر اوسه افغانستان اسلامي امارت د موږ ماشو غمونه کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
سوداب د یوې دولتي ادارې کارکونکو دا وایي دوه نیم میاشت کېږي چې ماشینه د اخیستای
د طالبانو پر اتاک سره بیکاری زیاته شوی. دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوه میاشتو زیات وخت کې چې مامورین او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته ډیری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نشته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم شي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه شي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. جزئیات په یو راپور کې.
قطر پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دی نړیوال بشری مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشری مرستې ورسره وکړي. موږ هم دارس له طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شا اړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅ باندې ویل سي رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه را څرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک او شمیر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2000 کال د فبروري په 19 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوجان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان بل طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخي سیاسي جوړجاړي ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دي ثبات ته لاره هوار کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته د طالبانو له مشانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې دا سي حکومت تر امنسته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د هلمند اوسیدونکو له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. تب د اصل کې د چي طالبانو څو وخت مخکې د ګریشولسوالي د تاريخي بالا حصار یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره ویجاړه کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه شهر ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی. په تیر څول سيزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونسوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړي او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند با اوسیدونکو محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر کاله طالبان غواړي چې د بوسکلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا ابدات ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدات اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي خو ابدات سکوت دي. دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي. هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمرانی کوي پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که ولس وي د ولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
دا تاریخ ته شو ساتي، دا کلا ته شو ساتي، لکه خپل مال ملک ساتي او خدمتونه کوي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بست کلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمیر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې حاجي خدای دادی د کوټي سراغلي میلمانه. نو دغه دې د شل کاله کې نو راغلي وس د ایرادو د خپل وطن ته چې دا کلام ولیدله چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خاص کو چې دا دې برقراره د آباد ولري مختجم دا جوړ کی آباد جوړی دا موږ یو تاریخي د 5000 کال تاریخ دی پروت.
چارواکی کڅه هم د بس کلا او د هلمند نور تاریخي آبادات د بیا رغونې کوم شمنه نه کوي خو وايي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر مولوی محمد قاسم ریاض وايي تاریخي آبادات د هواد ملي او مانوي شتمنۍ د چی دوی به غصب سی وسیمه بیرته تر لاسه کوي.
سره لکه تاریخي آبادات زموږ استاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمنۍ ده. نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي آبادات د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دي. ساتنه به وکړي که چیرې ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې په هغه اندازه به نو انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي آبادیاتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالایسار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
اوس به صفي الله ستانګ ځای راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلی چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړې او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسیدلې د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړې چې ویل طالبان خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړې چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپل کابینه څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل خو د هیڅ یو خزې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې خزې په کابینه کې وي هرومرو د خزو ستونزې لمینځ ځي. ګارډین ورسپانی د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مخاله خبره کړې چې افغانستانه بار شوی وو. هندي چارواکو وړ مورست تایید کړ چې دغه هیواد په شمال لویدیز بندر کې 3000 کیلوګرام هیروین نیولی. ګارډین د هند کونه د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړی چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی وبندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2 میلیارډ او 100 میلیون ډالر خودل شوی. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هنديان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار اي د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی وبندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي خو لا تر اوسه پورې نه دي. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راورسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا ورستي کلونه څو چند شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو چې وتوانې د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف نړیوالو هڅو کار ورنه کړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوري کړي ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه ښه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر لا افغانستانه د ټوریزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلت برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 نه د کال د اټمی تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پایل شي. په ننګرهار کې د بیکار ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي چې د ښار په هر څلور لار کې په لسګونو ځوانان د کار په تمه ولاړ وي، خو کارونه نه پیدا کیږي.
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه د ټول وم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه را خود خوري، حالات هم خراب دي، کار نه زړه م خوږېږي چې وکړو، بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، بس زه ورځو، بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه غشیک نه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډیری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي، وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. د غواړي چې د بیروزګاری د مخنیوي لپاره د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بیوزلۍ وژغورل شي.
انا قرضدار یاره په هر یو کور کې چې د کم از کم د هغه دي سرمایه چې کالی مالی بستري د خلکو دي تر 15000 روپۍ پورې دی، هماغه 15000 روپۍ سامان پورې مسنخته دی، یو بازار ته وباسي خرڅي هغه په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس واتو ورځې کارو کې بیا بازار ته مسره شي. سرګردان لاله خان د بدل ته په چوکونو کې ګرځي، به ته ماښام نه وخت کور ته ځي، وختیم تلین شم دا اوس د ایران مرزه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکانات شته نه د وړو امکانات شته.
څلوېښت کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورځي او سختې به پرې راځي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بند دي، ما خپل مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي، چارې او تزنګ وو هو نشته. چې
حکومت باید په اول قدم کې د ارزانی راولي، تجارتان سره وګړي چې افغانستان خلک غریب دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومت ته د اوږدمهاله پروژو ترڅنګ د حرفویز د کړو د مرکزونو د پرانستل کې دوه غوښتنه کوي. خاغلی تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپل پانګې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
په اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته شپږ سوه ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي، تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي، چون سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمیر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو خلک بیا ټینګار کوي چې دغه مرستې د پاړمنو خلکو وویشل شي څو د بشري ناورین مخه ونیول شي. له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې داسې محل کیږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس محل درنه وسره افغانان د خوړو لچدي کمخ سره مخ دي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړی مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخه کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادی الفتح نے کندھار ولایت سخت دین او د اسلام ټول دشمنان ته د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکر جنگ او د دین او د اسلام او د افغانانو سره دشمنی پرېږدي. او دا څلوېش کال کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ لاست، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو وکړل، تاسو په مخ تکي، تاسو د مارک او تاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه مرګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دشمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل، مفسد او ناکار ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا ازادی رډی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام اورور زمرد هغه مشکل دی چې دلته مسلمانان خو ډیر ډیر بدرس دي، جنگو د سکند کفار وغورځل. نو زمو ځینې ولرسي دی اورور مرستې خلکو ته وکړي، پر مسجدان باندې ګرځي، هغه چې هم د دې خوښ خلکو ته مرستې ورکړي، چې د دې خوښ چې معنا د مولا چې مولا یې هغه ته د کار په لاس ورکړي، هغه چې هر چا ته ورکول دي، خپل کړي ورکول کې بل ورکول. نو زما اله دغه د اورور چې ارم ست ورڅ په مسجد کې ارم کوره ور راغ کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړه، مشر توا چې ورور دغه کاټونه دي خپل کورو ته حساب وکړه، مسکینان خلک ته ورور پکشي دا وس دا وس ما خلک ولې چې خلکو ته کاټونه ورته و چې هغه ستړي دی، هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سمه چې درس ته بي هغه ته ورکی. نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې هیله د ازما پیغام ته مسلمان پر ورسوي.
زه محمدی د کونړ ولایت لمرم د کلینا را کمی تیاری چې د افغانستان پیلوټانو تاجکستان ته بولي، د اسلامي امارت د مشرانو څخه زما دا خواست دی چې د تاجکستان د حکومت سره تفاهم وکړي او خپلې تیاری چې کړې دي بېرته افغانستان ته راولي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زابلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته سلام زه خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوږو ته دازمه او د مسلمانانو غوږونه رسېږي. زه ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر وشد ته او پاسبان او ازبکو ته چې کو زاره او پښتنو ټول ته مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون روان دی، هغه قرآن قانون دی، دا یې پرځان نه درنه یي. په خو خو اساسي قانون په هغه کې قرآن ضد شیان و، په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نه و. په دغه شیان کې الله پاک په خپله وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې حیات، په شریعت کې امن ده. چې ټول کفار راغلي او نیمه افغانستان ورسره ولاړ، امن نه و. اوس څنګه امن ده؟ د شپې هم خلک په امن دي، ورځې هم په خو خو نه. د شیان ناموس په امن و، نه وزوی په امن و، نه صرف په امن و، نه مال په امن په امن و، وصار شي په امن. الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم، ولی اسکنتم وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر ذاك إن خشد كنوز ما عذاب لي سخط بها نور عذابنا بني راس.
بالي السلام عليكم ورحمة الله. كتوازي 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 كتوازي
باید ملت غږ د زوی باید ټولو ملت په نمایندګي طالبانو باندې دا غږ کمه چې وروره جانه که د ملت شپین دوره ضایع کړو بیا موږ ملت پر پسې راپورته کېږو یاره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنئ پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوئ دا خو تیار پاکستان دی چې د سیارانو د پاکستان کېنولي القاعده نه پر موږ کېنول اتې خو ټول پاکستان شو نو اتې بیا څه شی په افغانستان کې افغانستان اتې نوم هم نشته چې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعضې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوئ جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیوني وو آیا هغلته سا دسیسه نه شو جوړولی آیا هغلته بغاوت نه و آیا هغلته بشر دي حقوق نه و چې اوس بشر دي حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دولت الله سمرسو څه دا وسو دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسې ته په لسګونو دافي تاسې ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستان مانځه ته نه شو تلی جومات ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکیلونه هم نه شو ایستلی آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده الا الله الحمد الله نه ډېر شکر ګزاره شو
زدا زاوی رادیو ټول کار کوم څو تاسو سلامونه نه کیلې وړاندې کوم بعد سلام آداب ته مدرسې نه د سړی روډي خرڅ کیو دی پی خپل ځان له شبل شو اخلي دا حکومت دی پولیس دی دا د ولس غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمت یار عبد الله د سپ سی کرځه د چې نور قومونه نشي دغه وکي حکومت بچل کوي بس سلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارتون ټول سلام وایم تاسو سلام څخه اشرف یم د دولډا کلسوالي څخه موږ د طالبانو د دانینی کاډری څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او کلسوالي دولت ته ورسی ځوان ولس وڅې موږ باندې شنه لري چې په دې کابینه کې پاکستان ایجنټان راغلي دي دا ټول افغانان دي چې د پاکستان ایسای ناشې داغمو ویلو باید د طالبان ټول کابینه باید اړین جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او داغه ولایت ولسین باید تایید کړي.
السلام علیکم شز مبارک ما یو دغه کول شز د کور تکشینی مې دغه کوي د کاپیران په دغه یو بسم الله الرحمن الرحیم قرنا فی بیوتی کنا شز د خپل کورو کې قرار ونیسی ندی د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نو مسلمانان شدي باندې ک ډاکټر ته ځي کار دی ته ځي ندی شدي د چارنګ بدی وای ماشام ما ځخ ترننه پر چانه دا وریدل ان شاء الله اوس دې یو شدي په بارک ماشام یې ډیر بدی بغاره ولې پیله کاتران سنه وایل له سر مسلمانان صدا دغه کوي مسلمانان ټول سره ورونه دي اسلامي امارات راغلی د شکر د الحمدلله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري له خاغلی کرزی سره زموږ خبريال اجمل ان مرکه کړي او په سر کې پختلای چې دای د محل په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم اوسس مدادی چې اتحاد او اتفاق دیرسی او جر تر جر د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي د هغه ورځ رئیس چې تغیر د حالت راغل دي او بیا د حکومت اعلان شوی دي ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسشبو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د هریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایل وو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو هله مودا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخت ولرسي.
طالبانو په روسیو کې قرضه سبي او موقت حکومت اعلان کړ. په کور دیننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وي څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت دی ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت باعث نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي هم بې کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا به شي او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دا غده.
کارځه سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به ل طالبانو د دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو. نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه شي. نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان واوسیږي. دا به ډېر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجر کو.
کارځه سب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې څه وایي چې دی یو مشروع حکومت دی یو ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوې دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې اړه په کامل روښنایي خبرې سوې دي او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پرې وي په دې حقلو چې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغوی وکړي کله منځ چې هغوی وکړي او موږ په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه موږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته مشبدا وک.
کارځه سب طالبانو د ستي اجرایي ځواک خرامن سکه یو موقته اداره منست رامن سکړه خو دی یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چنړيوالو ته د منلو وی یو اساسي قانون باندې اتکا اړتیا شته، پارلماني یا شورای یا یو جرګي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پوری د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانين جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تیرو شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندگی وکړي او هغه نمائندگی د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده چې زموږ د خلکو د سوونو کلونو بلکې د زرونو کلونو اناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پیژندل. بل لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت ایران سعودي د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو ته باندې قانون اساسي لاندې به کار کوي چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، طبعا یو قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دائمي کیږي او د خلکو د نمائندگی به په تمام معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي. هغه ورسته ګور
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله خی د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکون کی وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنه شته دي، بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخانی واکمنۍ مقایسه له وسنی وضعیت سره څومره کوي؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او نړیوال ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې کې زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالبان مختلف ستلای، هیڅ هیواد به د ټولو هیوادوالو د ګډ او غژه د غژه کار چې سره ملګری وي او ژه په غژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي په دې مختلف ستلای. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا مجبوری ده چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب ته ځي او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجرو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مې دا و چې زموږ سپینسری زموږ سپین ږیري مریضان په پردي ډاکټره ته مر بیوله او خپل هیواد مې دا توان نه درلود او ډېر ځلې دا سپېر سوي دي، بلکې مشخصه دوه واره دا سپېر شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورنۍ اسایم هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مسر دي په شفاخانه. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجات ته د عالي تحصیلات رسول په افغانستان د توانمندۍ باعث او موږ به د احتیاج خلاص کړو. ما تاسو ول زما په رئیس جمهوریت کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مطالبه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
مننه کارځه سب طالبان واکونی او ظاهرن دا سخکاری چې ټول هیله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالف خای یا خای وصله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دولو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. ا تاسو دی وی ملي په خلاینې ارتیا نور ویني دی وی داسې پروسی چې دغه پترڅ کې یو ملي په خلاینې او جوړجاړې دوام پیدا کی ترسو مختلف لوري چې سره جنگونه کړی دي ترمنځ نفرتونه او کرکی خبرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي.
دا هم ډیر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زموږ حکومت ما پر طالبانو تورونو ژغ وکړ او دا ژغ می په تکرار وار وکړ تلل پوری دا ژغ می هلته په دی وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبان تحریک د ډیرو مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دوی سره مخامخ په خپل خاور کې ما پردي دورونه ژغ پښتا مجبور دي راځي سر یوس. نن ستاسو د دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هر کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترک خاور ده، هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجه وي یا بل مشکل وي، مثلا په پنجشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاشکې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقې ول هڅه د مخه تاسو سره د لارې ټول چې یو کمیټه جوړ کړی د تاریخ اسلامي د مسؤلینو سره ځای د پنجشیر د مشرانو او علماو چې شاره سپنشرته ولر چې ولته بده جوړ جاري او دا رامش کوشش وکړي چې ډېر خوشاله. نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور حتی یو کور کې دوا ماشومان او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي، دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنځیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغه او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړي دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې پی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګری سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورور ولي او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
خرڅه سي په تیرو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څو وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول، داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري، څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې اله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیر کلونو کې په ډیره انرژي ضایع شوی، پیسې په ضایع شوی او کار په شوی.
ډیره مهمه خبره ده، ملکی اداره ده، زموږ نوري ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل سوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیون هاو افغانان ځوانان روزل سوي دي، د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل سوي دي او وامر دل چې وزارت داخلي ته دغه شران سوچ خلک راسي، دفاع ته میدان سعودي، نور ادارې ته سعودي، ډیپلوماټیک سرویسونه مو دي او دا د دې خاورې نه واز چې بوڅ چرنج بلکې د دې خاورې د ارزښ او شیګنی د تقویې عاملین دي، د دې دوباره جلب، د دې ادارې ته جلب، دا ډېر ښه خبري او ما د طالبان د مشران څخه دا اوریدل چې به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حق له زموږ سره خبرې هم کړې چې په خوشاله
خدای دې وکړي تاسو او ژر تر ژر اوسئ. کارزه سبا دی محمد اشرف غنی دی حکومت دی سقوط او دا چې طالبان کابل تراشی په کابل باندې واک ټینګي کومه بل لارې وا ولی بین الافغانی خبرې کومې پایلې ته ونه رسیدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي.
اروز حکومت دا وشاګس وسی ډیر حسم دا وکړه په دې دوه کال چې دا د کې د خاطر سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسس یو نتیجې ته ورسیږي. حکومت اسف نه غسی ونس ول نو اوس په راغلي ډیر خبر نه کوم هغه د سوري په خوابه دي متاسفانه چې وي ونس ول هو اوس باندې ته ګوره کوش په کوچې د دې هواد آینده روشانه وي او خلک خوشاله او پسول ورولګوري کې ژوند سره کې هغه ته باید ژوند سو هم کار
کوروسی پښتنه وکم کارځه سبغه دا چې پتیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و کاغه په ورسته حکومتونو کې و هغه کې د نړیوال ټولنې اړخته و څه ناسم لاړل هغه جګړه چې شل کال مخکې باید پای ته رسیدلې وي شل کال دوام وکړ او بیرته موږ په هغه نقطه کې یو چې شل کال مخکې
بله بله متاسفانه ډېر څه ناسم لاړل. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باچ د بون غونډه ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای په مذاکرات کوي ورس بیا ډیر څه سملانه له متاسفانه شاغتلو اوس یې زاید خبرو نه دی بیا پر قرار خبرې شروع کو خو کټول شي سم وای نن به افغانستان دې شل کار کې ډیره وده کړې وای او خدای دې چوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نه کو او دا هیواد مو دروغی جوړ خوشالي او خاطر لارس او د ترقی وخت
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وو. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولرئ.